آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سردارم. دا د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې. نن پنجشنبه ده، د 1999 کال د غوی د میاشتې شپږویشتمه ده، چې د 2019 کال د می د میاشتې شپاړسمه کیږي. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
طالبانو د زابل ولایت د شینکۍ ولسوالۍ په مربوطاتو کې د پولیسو قرارګاه نیولې ده. هند افغانستان هوایي ځواکونو ته دوه فرونده نوري ام اي 15 ډوله نظامی هليكوپټرې وسپارلې. د یمن په پایتخت سنا باندې د سعودي عربستان تر مشرۍ لاندې د ائتلافي قواو په هوایي بمباریو کې شپږ ملکیان وژل شوي او یو زیات شمېر کورونه ړنګېدلي دي.
په ننګرهار کې پیدایش ډلې پورې تړلې د پاکستان پنجاب اوسېدونکي کورنۍ 14 غړي تسلیم سوي دي.
باتیں نہیں، ہمارا ان سے دل بھر گیا اور ہم جو ہے نا ادھر کی واپسی کی ہم نے تیاری شروع کر دی.
تلوگر اوسیدن کے غواڑی چے د پولی عالم شار امنیتی وضعیت دی جی دی پاملرنه وکړي.
دا پوسټه ډیر د امنیت لنګان دونه ګټه نه کوي. دوی دی قطعه منتظره را جوړه کی شپه د گشت گزار وکي.
د دې او نورو مطالبو ترڅنګ دا رپورت هم لرو چې افغان حکومت د ځمکې لارې آذربایجان ته د خپلو صادراتو لومړی جوپه استوي. خو اوس به د دې سات خبرونه نوشابه آشنا او سید سلیمان شاه تاسو وایي.
السلام علیکم. د زابل د ولایت امنیتی سرچینې وایي چې نن سهار د سور پشپګشتمه د دغه ولایت د شینکۍ ولسوالۍ اړوند د سویری سیمه د وسوالو طالبانو په لاس کې لوېدلې ده. امنیتی مقامات وویل چې طالبانو په ډله ییز برید کې د سویری په سیمه کې د پولیسو د قرارګاه تاسیسات ته اور اچولې ده. د زابل امنی قماندان سمونیار میراج الدین سعادت په سیوری کې له طالبانو سره جګړه تایید کړې خو نور تفصیلات یې نه دي ورکړي. د دې ولایت یو امنیتي مقام د نوم د نه ښودلو په شرط امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د پولیسو قرارګاه د وسلوالو لاسته ورغلې او د وژل شوو پولیسانو جسدونه پیژندل شوي دي. سرچینه زیاتوي کله چې نن سهار وختي له قلات نه د جګړې سیمې ته د پولیسو تازه دم ځواکونه د تک په حال کې له کمین سره مخامخ شو. په دغه حمله کې د پولیسو د عملیاتي کنډک د قمندان سمونیار قیس احمد هلمنوال په ګډون شپږ پولیسان وژل شوي دي. د سویری سیمه چې د زابل د مرکز قلات په جنوب کې په 40 کیلومتره کې پرته ده، د طالبانو د واکمنۍ پر مهال مستقله ولسوالۍ وه.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نن د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د بلخ ولایت کې د افغان او نړیوالو ائتلافي ځواکونو د ګډو عملیاتو په دوران کې د طالبانو یو قمندان ملا خادم وژل دي. د دغه وزارت وایي نصرت رحیمي وایي چې ملا خادم د په بلخ کې د طالبانو تر ټولو خطرناک قمندان. رحیمي وویل چې دوه تنه طالبان ژوندي نیول شوي دي خو له طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې نن د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د هند سفیر وینی کمار د ځانګړو مراسمو په لړ کې دوه فرونده ام آی 15 جنگي هليكوپټرې د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد ته وسپارلې. ویل کېږي چې هند دواړه روسي هليكوپټرې د بیلاروس له د افغانستان د هوایي ځواکونو لپاره اخیستې دي. د دفاع وزارت وایي په پام کې ده چې هند به د نور روسي هليكوپټرې هم د بیلاروس نه واخلي او افغانستان هوایي ځواکونو ته به وسپاري. تیر کال هم هند د افغانستان هوایي ځواکونو سره د دریو جنگي روسي هليكوپټرو وړیا مرسته کړې وه.
د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني د حکومت ځانګړي استازي مارکوس پوتزل د جمهور رئیس اشرف غنی سره د ملاقات په وخت کې ویلي دي چې هیواد یې چمتو دی د طالبانو سره د مذاکراتو په برخه کې د اسانتیا او برابرولو او د سولې په پروسه کې د افغانستان حکومت اول سره هر ډول همکاري وکړي. ښاغلي غنی هم ویلي دي چې دا چې جرمني چمتو ده چې د بین الافغاني خبرو لپاره د اسانتیا او برابرونکي رول ولوبي د افغانستان حکومت قدردانۍ کوي. مارکوس پوتزل د می په دوه منټه په قطر کې د طالبانو د دفتر د مشر ملا برادر سره هم لیدلی وو. بلخوا د سولې عالی شورا وایي چې د سولې لپاره د جمهور رئیس غنی ځانګړی استازی محمد عمر داوودزی نن په یو رسمي سفر هند ته تللی دی.
د افغانستان د ولسی جرګې د دارالانشا ریاست وای چې نن د پنځشنبه پر ورځ د ولسی جرګې د نوي رئیس د ټاکلو لپاره د څلور کاندیدان ترمنځ انتخابات وشو، خو یو هم د رایو اکثریت ترلاسه نه کړ. په پام کې ده چې د شنبه پر ورځ د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ بیا انتخابات وشي. د ولسی جرګې د ریاست لپاره څلور کسان ولاړو: میر رحمان رحماني، ناصر اصولي، میرویس یاسینی او عمر نصیر مجددي.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په داسې حال کې چې د درملو د تولیدولو 240 فابریکې په هیواد کې فعال دي، خو اوس هم د 90 او 95% پورې د خپل اړتیا وړ درمل له بهرنیو هیوادونو واردوي. د امیر روغتیا وزارت وایان ډاکټر وحید الله مایار امریکا غاک ته نن پنځشنبه وویل چې په افغانستان کې د درملو د تولید 55 شرکتونه موجود دي چې 240 فعال دي او د اړتیا وړ 15 یا 5% 15 قلمه درمل تولیدي. مایار ویل چې د افغانستان د درملو د مارکیټ ارزښت د مهال 600 میلیونه ډالر ته رسیږي. افغانستان زیاتره درمل له پاکستان، ایران، بنگلاديش او یو شمېر اروپایي هیوادونو نه واردوي.
د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غاګ واشنگتن ناوړی که څه هم چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د سپین ماڼۍ د ملي امنیت ټیم د شمالي کوریا، وینزویلا او د ایران په څیر د غلیمو هیوادونو په ضد د نظامي طاقت نکار اخیستلو ته لیوالتیا ښیي، خو د پوځي ناقدینو په وینا دا ډول لیوالتیا تر یوه حده پورې د ښاغلي ټرمپ بې اعتنایي ښیي. پام وکړئ رپورټ ته چې صافیا سرداري لولي.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمهوری ریاست په لومړیو میاشتو کې په افغانستان او سوریه کې د هوایي عملیاتو اجازه ورکړه او د خپل ادارې هغه ادعا یې قوي کړه چې ګواکې د اړتیا په وخت کې له قهریه قوې کار اخلي. خو د رپورټونو په اساس ټرمپ د سپینې ماڼۍ د سلاکار جان بولتن د توندو نظریاتو په اړه اندېښنه ښودلې ده. سپینې ماڼۍ ټینګار کوي چې د ایران د اټومي فعالیتونو د درولو لپاره پر پوځي لارو چارو غور کوي او په عین وخت کې له واکه د وینزویلا د دیکتاتور نیکولاس مادورو د ګوښه کولو لپاره د امریکا فشارونه دوام لري. ترامپ منځنی ختیځ ته د پوځیانو د استولو رپورټونه رد کړي دي، خو فکر کېږي چې د دفاع وزارت سیمې ته د 160,000 پوځیانو د لیږلو لپاره چمتووالی نیسي. پوځي اقدام یوه خطرناکه لوبه ده او هر ډول غلط محاسبه په اسانه توګه لوی او مرګونی ناورین رامنځته کړي.
خبرونه ته ادامه ورکو. د جمهور رئیس پخوانی مرسیال جو بایدن د امریکا د 2020 کال د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره په ګوندی انتخاباتو کې تر نورو کاندیدانو مخکې دی. روسي نظر پښتنې ښیي چې بایدن د ورمانډ ایالت تر سناتور برنی ساندرز نه ډیر مخکې دی او ډیر دیموکراتان بایدن د راتلونکي کال په انتخاباتو کې د جمهور رئیس ټرمپ یو پیاوړی سیال ګڼي.
راځئ په یاد کړو چې موږ څوک یو. دا د امریکا متحده ایالات دی. هر هغه څه چې موږ په ذهن کې راګرځو په ترلاسه کېدو کې هیڅ وخت نه یو ناکامه شوي.
بایدن چې تیره میاشتې په انتخاباتي سیالیو کې د شمولیت اعلان وکړ، ملاتړ یې مخ په زیاتېدو دی.
دا واشنگتن دی. د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو د ائتلاف جټ الوتکو د یمن په پایتخت سنا باندې بمباري کړې. حوثیان وایي چې په نننیو پرله پسې بمباریو کې یو روغتون لګېدلی چې په نتیجه کې د ښځو او ماشومانو په شمول لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي دي او یو شمېر کورونه هم وران شوي دي. د سعودي عربستان په مشرۍ د یمن په 4 کلن جنگ کې په لسګونو زره خلک وژل شوي او له 40,000 نه زیات خلک بې کوره شوي دي. په عین وخت کې د سعودي عربستان د دفاع د وزارت مرستیال خالد بن سلمان د سعودي د خامو تیلو په پایپلاین باندې حمله چې حوثیانو ذمواري قبوله کړې ټیرریستي عمل بللی دی.
د سودان پاوز د احتجاج کوونکو د مشرانو سره خپل مذاکرات د راتلونکو 2 ساعتونو لپاره ځنډولې دي. پاوز دا پریکړه په داسې حال کې کړې ده چې د چهارشنبه په ورځ په خرطوم کې د سودان د پاوز د عمومي قرارګاه مخې ته له امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې 15 کسه ووژل شول او 8 تنه نور ټپیان شول. احتجاج کوونکي له پوځي قوماندانانو نه غوښتنه کوي چې د معزول شوي جمهور رئیس عمر بشیر د حکومت د رانسکورېدو په تعقیب په قدرت قبضونی کی او زر تر زره ملکیانو ته وسپاری.
او با خبره سرچینی وای چې د وینزویلا د حکومت استازي د حکومت مخالف مشران سره په ناروی کې په خبرو بوختي. فکر کیږي چې دواړو خواوی کوشش کوي چې یو سیاسي حل ته سره ورسیږي او په وینزویلا کې د موجوده اقتصادي بحران د پای ته رسولو لپاره یو لار پیدا کړي. د وینزویلا حکومتي مامورانو وایي چې د اطلاعاتو وزیر جورج راډیګیوس د جمهور رئیس نیکولاس مادورو استازیتوب کوي او د پارلمان غړی سټالن ګونزالس د مخالف مشر هوان ګوایډو استازیتوب کوي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غاګ واشنگټن نه اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته اوریدل. قدر مون اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکه لرو. هیله ده چې خبرونه تر پای واوري. په واشنگټن کې د افغانستان سفیر میرمن رویا رحمانی د چهارشنبې په ورځ وویل امریکا له افغانستان څخه د خپلو همکاریو د دوام ډاډ ورکړی دی. رحمانی په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد د امریکا له مرستو او قربانیو مننه وکړه او زیاته کړه چې په دې برخه کې به د دواړو هیوادونو همکاري روانه وي. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
واشنگتن کې د افغانستان سفیر رویا رحمانی چې د امریکا غک په مرکزی دفتر کې یوې غونډې ته خبري کولې وویل ترهګری یو سیمه او نړیواله ستونزه ده او په وړاندې د مبارزې لپاره د سیمې له هیوادونو سره د اجماع په رامنځته کېدو کار پیل شوی دی.
د داعش ډلې د فعالیت زیاتېدو په اړه اندېښنه شته. ښکاره خبره ده هر چېرته چې د سخت دریځو ډلو د ودې او د هغو لخوا د خلکو د استخدام کولو لپاره زمینه برابره وي هلته ترهګري رامنځته کېږي. مال خپل امنیتی ځواکونه اوریدلی چې داعش غواړي بیا په افغانستان کې منسجم شي او فعالیت پیل کړي. موږ ته لویه ننګونه ده چې داعش ته د فعالیت زمینه برابره نه کړو.
د میرمن رحمانی په وینا متحده ایالات د افغانستان بنیادی همکار او ملاتړی هیواد دی او په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې په ځانګړي توګه د امریکا په مرسته د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې د پام وړ دي.
United States
امریکا زمونږ اساسی شریک دی او تر اوسه پورې امریکایي ځواکونه د افغان ځواکونو سره اوګه پوګه کار کوي. امریکا ډېری قربانۍ ورکړې دي. دا موږ ته اهمیت لري. موږ د خپل دغه مهم شریک سره په همدې روحیه او زمونږ د شراکت په اساس ملګرتیا ته دوام ورکوو.
د رویا رحمانی په وینا ممکن د دواړو هیوادونو د همکاریو په څرنګوالي کې بدلون راشي، خو د کابل او واشنگتن اړیکې به اوږدمهاله وي. افغان سفیر همدارنګ په افغانستان کې د سولې ورستۍ مشورتي جرګه بریالۍ وبلله او ویل په دې جرګه کې د افغانستان د خلکو استازو له طالبانو سره د راتلونکو خبرو اترو حدود وټاکل.
Now this jirga
د سولې جرګه د دې ثبوت و چې مونږ یو نوی سیاسي طبقه لرو. مونږ د خپل پخوانیو سیاسي مشرانو درناوی کوو. خو اوس په افغانستان کې یو نوی سیاسي طبقه رامنځته شوې ده. دوی یو موټی او متحد دي. د دوی اتحاد د جرګې په پریکړه لیک سرګند شو. په جرګه کې 3200 کسانو ګډون کړی وو. مونږ د 2500 کسانو تم کوله. دا د خلکو لیوالتیا ښیي.
میرمن رحمانی د افغانستان د سولې په خبرو اترو کې د پاکستان افغانستان ونډه مهمه وبلله او ویل دوی د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د مثبت رول غوښتونکي دي. هغې تر بل هر وخت اوس افغانستان د مرکزی آسیا له هیوادونو سره وصل وباله او ویل اوس مهال له یو شمیر دغو هیوادونو سره د صحت، معارف، ترانزیت، تجارت، انرژۍ په ګډون په ګڼ شمیر برخو کې د پروژو په عملي کېدو کار روان دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.89 اف ام 3.15.
په ننګرهار کې د داعش ډلې پورې تړلې د پنجاب د پاکستان پنجاب اوسیدونکو کورنۍ 14 غړي تسلیم سوي دي چې له تیر یو نیم کال راهیسې د ننګرهار په اچین کې اوسېدل. په دې باره کې زموږ خبریال ذبیح الله غازی رپورټ لري.
چارواکی وای دی وی کورنۍ د غڅوارلس پنجابی غړي چې یو سړی درې میرمنې نه ماشومان او یو ځل موټه دی دا پاکستان د پنجاب اوسیدونکو دي او له تیر یو نیم کال راهیسې دا ننګرهار په چین کې اوسېدل. دوی نن په جلال آباد کې رسنیو ته وښودل شول. دا ننګرهار والی شاه محمود میاخیل د تسلیمي په دغو مراسمو کې خبریالانو ته وویل چې د داعش ډلې پورې تړلې دغه کورنۍ به د پاکستان حکومت ته وسپارل شي.
دوه کسه د داعش درې ښځې او نه ماشومان چې دا د چین په سیمه کې فعالیت درلوده او دا د پاکستان د پنجاب اوسیدونکي دي دا ملي امنیت ته تسلیم شوي دي چې تاسو ولیدل. دا به د خپلو مراجعو د لارې پاکستان ته د لارې تسلیمیږي.
دا تسلیم شوی کورنۍ ټول غړي په اردو ژبه غږېدل او وای یو نیم کال مخکې په دې نوم اچین ته بیول شوي چې ګنې اسلامي خلافت په افغانستان کې لا ناټو او امریکایي ځواکونو سره جهاد کوي. دا تسلیم شوی کورنۍ مشر محمد صدیق خبریالانو ته وویل چې په پنجاب کې ورته د جهاد تبلیغ کېدو، هلته خپل کور خرڅ کړ او ټوله کورنۍ یې د ننګرهار اچین ته بوتله. دا کورنۍ یو غړی په جګړه کې وژل شوی او نور دلته راغلل. هغه وویل
پھر ہم ڈر کی وجہ سے ہم بولتے بھی نہیں تھے کہ اگر ادھر کہیں کہا کہ ہم واپس
مگ لڈار اچن شویلے چھ مگ حل تیادل تیو سی ڈاری دو چھ اچن مڑ مکڑی کل چھ با تشکلو نا راتلل نمگ بے تنگولو ویل بے حل تلار شی او دل تلار شی سوک چھ بچا پی جندل یا بے خپلوان پکیو نو آغوی تا بے ویل چھ ہم دل تاو سی چرتا مزی نمگ پدوی پوی شو چھ دا خبری دا اسلام ندی زکا مدبیر تا تگل پار تیاریاں شروع کی
اسلام کی باتیں نہیں ہیں ہمارا ان سے دل بھر گیا اور ہم جو ہے نا ادھر کی واپسی کی ہم نے تیاری شروع کر
دی دادش ڈلے پورے تڈلے دغا کورنے اس غواڑی چے بیر تا خپل کورتا لاڑشی کتا ہم دادش ڈلے زور دا ننگرہار پر ڈیرو سیمو کے کم شوے او د کونڑ یوشمیر ولسوالیو کے فعالیت زیاد شوے خو چارواکی وای چے دغه ڈلو پر وڑان دی اقدامات قوی کڑی دی
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
دا امریکا غږ آشنا رادیو ده. افغان حکومت د ځمکې له لارې آذربایجان ته د خپلو صادراتو لومړی جوپه استوي. په دې باره کې به رپورټ لږ وروسته واوري، خو اوس براسو دې مرکې ته چې ولسمشریزو ټاکنو ته د تقویتي نوملیکنې بهیر تر نامعلومې مودې وځنډېد. په ټاکنو ناظر بنسټونه وایي همدا ځنډ به راتلونکي اوس ولسمشریزې ټاکنې له ستونزو سره مخ کړي. آشنا رادیو د افغانستان د آزادو د آزاد او عادلانه ټاکنو د بنسټ له مشر یوسف رشید سره مرکه کړې چې ستاسو پام یې اورېدو ته راګرځو.
ولسمشریزو ټاکنو ته د تقویتي نوملیکنې د بهیر ځنډېدل څومره د جمهوري ریاست راتلونکي ټاکنې متاثره کولی شي؟
بیره شکه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه چمتووالی چې دغه بهیر لپاره باید وخت نیولی وای دو کې پاتې راغلی ده او دغه ځنډ کولی شي د ټاکنو نورو مراحل باندې هم خپله ناوړه اغېز ولري. دا خپله واقعا کمیسیون لپاره ډېره بده او ترخه تجربه ده چې دوی په لومړي سر کې خپل هغه ژمنه کې په خپل فعالیت کې پاتې راځي. اوس دوی که دغه پروسه څومره ځنډوي د کار له کیفیته کمیږي، سل ده چې نور هغه مرحلې ستونزمنې کوي او زیانمنې کوي. خامخا د کار کیفیت چې خراب شو ټاکنې ورځې باندې ناوړه تاثیرات لري او هماغه چې بیا هم د ستونزو تکرار به پکې رامنځته شي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې انتخاباتو نوملیکنې ته اعتبار ورکوي. په داسې حال کې چې د انتخاباتو ناظر بنسټونو په تیره کې د رای ورکوونکو په نوملړ یو څه انتقادونه درلودل، اوس چې د هماغه نوملړ نه استفاده کیږي په دې اکله څه نظر لري چې ټاکنې به کم لور ته لاړ شي؟
یو شی باید په یاد ولرو چې دا ځل کمیسیون د قانون په اساس باندې مکلف شوی ده چې نوملیکنه په بایومیټریک باندې وي. همدارنګه ټوله پروسه په دې خاطر چې شفافیت او د سرعت د عمل رامنځته شي، نو دغه بایومیټریک او د ټکنالوژي نه په هر مرحله کې کار واخیستل شي. دا چې دوی اوس هغه ته اعتبار ورکوي دا یو بحث ده، په هغه کې ډېرې ستونزې موجودې وې. نو دا که هغوی ته بیا هم اعتبار ورکوي په دې مانا چې دوی په لوی لاس سره دغه ټاکنې بیا د بحران خو ته سوقوي او مسلک به مېدو په غاړه باندې وي.
بله، یوه بله موضوع د مرکزونه ده چې 458 د نوملیکنې مرکزونه په نظر کې نیول شوي. فکر کوئ چې دا د ټول افغانستان لپاره کفایت کوي؟
خامخا دلته خو 2500 مرکزونه چې تیر ځل اصلا د ټاکنو په ایس پړاو کې شامل د پروسې نه سول، عام نوملیکنه پکې ترسره نه سوله، د ټاکنو په ورځ باندې هغه مرکزونه تړلي پاتې شول، نو یوه لویه برخه د خلکو د خپل حق څخه محروم شول. کمیسیون باید هغوی ته هم پاملرنه وکړي چې هغه 2500 مرکزونه ته باید هغه زمینه د نوملیکنې خلکو ته مساعده کړي. په دوم قدم کې د مرکزونو په اړه باندې ځینې مسایل مطرح دي، د هغې لاسرسی خلکو ته بعضې مرکزونه په نام نه ساحه کې وو یا د ټاکنو په ورځ باندې له بېلو دلایلو په اساس باندې هغه خلاص نه شول یا کارکوونکي هلته موجود نه وو. کمیسیون په دې اړه باندې باید ارزونه بیا له سره کړې وي او څه ځایونه چې هغه خلکو ته د لاسرسي وړ وي او د سپین ږیرو د ښځو همدارنګه د هغه اشخاصو چې هغه مالیات لري د هغوی لپاره باید مساعدتونه پام کې نیول شوی، خو دا کار بیا هم کمیسیون ترسره نه کړ.
بله، د انتخاباتو د ناظر بنسټ د یوه مسؤول په توګه که د دغه ځنډېدو مثبت اړخ وګورئ، آیا دغه امکان یې نه چې د ولسمشري زور ټاکنو ته د تقویتي نوم لیکنې بهیر چې دا اوس ځنډېدلی د دې سبب شي چې ښه تیاری ونیول شي راتلونکو ټاکنو ته او دا مثبت تمام شي، همدا ځنډېدل داسې امکان ګورئ؟
که چېرته کمیسیون داسې واضح او روښانه دلایل درلودی او موږ په دې پوه شوي وی چې دغه د یو ښه هدف له خاطره دغه دا پروسه وځنډېدل، نو خامخا موږ به هم هرکلی کړی یا به ورسره ملګري پاتې شوی وی. اما دلته دوی تش وعدې کولې، په عین حال کې خلکو ته دا پیغام ورکړی چې موږ خپل کارکوونکي استخدام کړي دي، د موقت کارکوونکي، او هغوی ته مو روزنه ورکړي. حال دا چې موږ چې خپل دغه تماسونه واړیکې خپل ولایتي دفترونو سره لرو، هغوی د ولایتي کمیسیونونو څخه پوښتنه کړې ده، هغوی چې اصلا موږ سره له مرکز نه تر اوسه پورې اړیکه نه ده نیول شوې او اصلا پرې پوه نه وي چې څه وکړو. نو دا خپله ښیي چې کمیسیون دې ته چمتو نه دي. نو له بده مرغه دا زموږ لپاره ډېر د قناعت او د منلو دلایل نه شي ګرځېدلی.
بله، نو ستاسو مشخص وړاندیز څه دی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د همدې ځنډ نه یا زماني فاصلې نه څه رقم استفاده وکړي؟
د موږ مشوره کمیسیون ته دا ده چې د خپل پریکړه باندې اول تجدید نظر وکړي، له دغه وضعیت نه بیرته باید دوځانو باشي. په دوم قدم کې دا ده چې ځینې مجربو نړیوالو هغه کمپنیو سره چې معتبرې دي او کدای شي دغه لپاره یو ښه اعتبار او باور هم رامنځته کړي، تر څو وروسته مشوره وکړي چې څو سره ملګرتیا کولی شي. اقتصادي اړخ هم سنجوي، هغه ظرفیتي او فاینل کې په کابل کې افغانستان کې څومره دغه پروسه ممکن کېدای شي هغه هم سنجوي. او دویم قدم کې دا ده چې خلکو ته پوهاوی ورکړي او د اعتماد جوړولو لپاره یو فرصت برابر کړي.
ډیره مننه رشید صاحب، کورم ودان.
تاسو نه مننه.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. افغان حکومت د ځمکې لارې آذربایجان ته د خپلو صادراتو لومړی جوپه استوي. د صنایعو او سوداګرۍ وزارت وایي د هوایي دهلیزونو د پراختیا تر څنګ به د ځمکې لارې صادرات هم پراخ کړي، خو سوداګر د حکومت د همکاري په اړه شکایت لري. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواري له کابله رپورټ رالېږلی.
افغان حکومت په لومړي ځل د ترکمنستان له لارې آذربایجان ته د افغانستان د تولیداتو د صادرولو پروګرام نن د پنجشنبې په ورځ کابل کې پرانیست. ټاکل شوی دغه بهیر په لومړۍ جوبه کې به 115 تنه توکي آذربایجان ته واستول شي. د صنایع او سوداګرۍ وزارت سرپرست اجمل احمدي د دې پروګرام د پرانیستې غونډې ته په وینا کې ویل چې په دې توکو کې چې آذربایجان ته استول کېږي 100 تنه د مرمرو ډبره هم شامله ده.
اول کې یې معمولا مارکیټ واز میکنه برای
لومړی دا چې افغانستان توکو ته آذربایجان کې مارکیټ پرانیزي. دوهم د دې لپاره چې په دې بار کې 100 ټنه مرمر هم شامل دي، دا د قانونو سکتور هم په حرکت راولي. او دریم دا چې د هوایي دهلیز په څیر دا پروګرام هم پراخه کیږي.
کلانتر میشه.
د صنایع او سوداګرۍ وزارت سرپرست ویل چې د دې پروګرام هدف دا دی چې په روان کال کې د افغانستان صادراتو کچه 1 میلیارد ډالر ته لوړه کړي. هغه ویل بل کال ته 1.5 میلیارد او ورپسې د اندازه به 2 میلیارد ډالر ته پورته لاړ شي. اوس مهال د افغانستان او آذربایجان ترمنځ د سوداګرۍ کچه 3 میلیون ډالر ته رسیږي چې تر ډیره له دغه هیواد څخه افغانستان ته واردات جوړوي. افغانستان اوس مهال تر 1 میلیارد ډالرو پورې واردات کوي، خو د صادراتو کچه تیر کال له 1 میلیارد ډالر څخه کمه وه. د افغانستان د سوداګرۍ د خونی مرسیل خانجان الکوزی دیونه ته په وینا کې د حکومت او په ځنګړي ډول د صنایع او سوداګرۍ د وزارت د دې اقدام ساينه وکړه، خو ویل چې یوازې د پروګرامونو په پیلېدو سره صادرات وزن شي کولای. هغه په دې برخه کې د حکومتي ادارو ترمنځ نه همغږي یادونه وکړه. ویل چې د صادراتو وده یوازې د صنایع او سوداګرۍ وزارت کار نه دی، بلکې د خاغلی الکوزی پر وینا دا کار د ترانسپورت، اقتصاد، مالی او د بهرنی چارو وزارتونو پورې هم مربوط دی.
ما په لنی زاپاس 50 کانټینر د هرات داریم.
همداوس مونږ په هرات کې له 500 زیات کانټینر لرو چې غواړو د لاجورد پر لارې واستو، خو څوک ویزه ورته نه ورکوي.
خاغلی علی کوزیل چې هم دا اوس شي دا مالونه آذربایجان ته استول کیږي، د افغانستان او آذربایجان د ګمرکونو ترمنځ کوم تړون نشته دی چې دا پخپله د لیک رالیک بهیر وروکوي. همداشان هغه د چابهار بندر یادونه وکړه. ویل چې فعلا د نیمروز په ولایت کې 1500 ټنه مواد د چابهار بندر له لارې هند ته د لیک دپاره چمتو شوي، خو د ایران د نه همکارۍ له امله یې د لیک د امکان نه دی پیدا شوی. هغه له افغان حکومت وغوښتل چې دغه مسلو ته دې د حل لار ولټوي او که نه د صادراتو برخه کې به پرمختګ سخته ګرامن سلی شي. افغان حکومت د 2018 کال په جون میاشت کې د هوایي جالیس پروګرام پیل کړ چې په ترڅ کې تر اوسه په 600 الوتنو کې 600 ټنه توکي بهرنیو هیوادو ته صادر شوي دي. د سوداګرۍ سنوی د خونی د معلوماتو پر اساس افغان سوداګرو او پانګوالو د دغو مالونو له درکه 140 میلیونه ډالر ګټلي دي. افغان حکومت په پام کې لري چې سږ کال په دوبی او مني کې د کابل او کندهار انګور او انار هند ته، د مزار څخه کالینی ترکیې ته، هرات څخه زعفران سعودي عربستان، او د خوست پکتیا او پکتیکا څخه جلغوزي چین ته واستي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 100.15، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
د لوګر امنیتي منصوبین ویلي دي چې په دغه ولایت کې ولسوالیو ته د لارو په امن کولو کې کار کوي. په دې اړه ابراهیم رحیمی رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د لوګر د ولسوالیو د لارو د امنیت نه خوندیتوب په اړه د خلکو اندېښنې زیاتې شوې، د دغه ولایت امنیتي منصوبین په دې برخه کې د کوټلو ګامونه اخیستو خبر ورکوي. د لوګر امنیت قمندان سمنوال رحمی خدا مخلص وایي چې ولسوالیو ته د غزیدلو لارو د امن کولو لپاره یې کار شروع کړی، او د هغو لارو په اوږدو کې چې نسبي ډېرې نه امن دي امنیتي پوستې جوړوي.
موږ د تمام ساحو پلانونه مشخص لرو، د ساحې برکې برک پرسونل،
موږ د ټولو ساحو لپاره مشخص پلانونه لرو. د برکې برک په ساحه کې مو پرسونل ځای پر ځای کړی. د لارې د امنیت په اړه هم کار کوو، او د پل علم او نور ولسوالیو لپاره هم مشخص پلان لرو چې په لټون کې عملیات ترسره کړو.
هم عملیاتای هدفمند او عملیاتای تصفیوي ادامه داشته باشد.
نوموړی وویل چې د محمد اغې ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې د کابل لوګر لوی لارې د امنیت د ټینګښت په مخه هم امنیتي پوستې جوړې کړې، او د طالبانو پر پټن ځایونو عملیات هم ترسره کړي. د لوګر پولیس محمد ظریف له خپلو نورو ملګرو سره د محمد اغې ولسوالۍ د لارې د امنیت ساتلو مسؤلیت پر غاړه لري. هغه وایي چې د لارې په اوږدو کې یې د ګڼ شمېر بریدونو مخه نیولې.
څو ورځې کېږي چې امنیتونه جریان لري او ښه دستاور غلری د سوالون لري په ساته د لوګر کې. موږ د څو ورځې کېږي چې د مرکز بابوس او پوراک او کجی دغه حالاتو کې موږ عملیات لوبده، دغه داسې ټول پاک فضل خدای چې کوم مشکل دغه ساحو کې نشته.
په تیرو دوو کلونو کې د لوګر ولایت پر نورو لارو سربیره د کابل لوګر لارې چې پر محمد اغې ولسوالۍ تیره شوې، ناامنه وه او حکومتي کارکوونکو ته پرې تګ راتګ ستونزمن وو. په ورته وخت کې د لوګر اوسیدونکي ولسوالیو ته پر غزیدلو لارو د امنیتي پوستو جوړول ګټور بولي، خو له حکومت نه یې غوښتنه دا ده چې د مرکز پل علم امنیتي وضعیت ته د هم جدي توجه وکړي.
نقاط آسیب پذیر که همواره جنگ در
د مرکز پل علم هغو سیمو ته چې د شپې لخوا همیشه د حکومت او طالبانو ترمنځ دینښتو شاهدې دي، د امنیت د ټینګښت لپاره ورته توجه وکړي.
در این عرصه هم توجه کنند.
خو دغه ټولو خبرو ته په پام سره د لوګر قومي مشر سید فرهاد اکبري له ځایي حکومتي چارواکو غوښتنه لري چې د لارو د امنیت ساتنې لپاره دی د امنیتي پوستو پر ځای پر ګزمو ډیر تمرکز ولري.
د پوسته ډیره د امنیت له نگاهه دونه ګټه نه کوي. دوی د یو قطعه د منتظره را جوړه کې شپه د گشت گذار وکړي، او چیرته چې جنگ کې ګلته په ډیره سرعت باندې ورسي، دوی ریزرف هغه پولیس دوی بیخي نه لري. نو یوازنۍ مشکل ستونزې همدغه ده چې دوی باید ریزرف را جوړ کړي چې کوم ځای باندې جنگ یا فشار راځي چې هلته کې دوی د مرسته ورسي یا کومک وکړي.
په برکی برک او محمد اغې سربیره خروار او سرخ ولسوالۍ هم د لوګر هغه سیمې دي چې وخت نا وخت پکې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړو او مرګ ژوبلې راپورونه ورکول کیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د څو خبرونو غټ کې د زابل د ولایتي مقامات په وینا نن سهار طالبانو د یو ډلې برید په ترڅ کې د شینکې ولسوالۍ مربوطه سیمه سیوری د طالب نیولې ده، او د پولیسو قرارګاه ته اور اچولې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پنځشنبه په ورځ ویل چې د بلخ په ولایت کې د افغانستان او نړیوالو ائتلافي ځواکونو د ګډو عملیاتو دوران کې طالبانو یو قومندان ملا خادم وژل شوی دی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د هند سفیر د ځانګړو مراسمو په لړ کې 2 فروند MI-15 د وړ جنگي ټکوپتر د افغانستان د دفاع وزارت ته سپارلې دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني د حکومت ځانګړي استازي مارکوس بدل د جمهور رئیس اشرف غني سره د ملاقات په وخت خپل هیواد آمادګي ښودل دا وایي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره د اسانتیاو برابرولو کې جرمني مرسته کول ته حاضر دی. د افغانستان د ولسي جرګې د دارالانشا د ریاست په وینا نن د پنځشنبه په ورځ د ولسی جرګې د رئیس ټاکلو لپاره د څلور کاندیدانو ترمنځ انتخابات وشو، خو یو هم د رایو اکثریت ترلاسه نه کړ. د شنبې په ورځ بیا انتخابات کیږي.
قدر من اوریدونکو، زموږ دا خبرونه پای ته ورسیده. ستاسو ټولو څخه مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.